د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي، او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني. په کندوز کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ، څو سرټکو ته ټاکل شوی د کورنۍ چارو وزیر نن د کندوز د امنیتي وضعیت درزولو لپاره دغه ولایت ته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د خبرو لاري د افغانستان د ستونزو پر هواري ټینګار وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 15,500 واوښت. د هم پوره خبرونه ټاکل سوی د کورونی چار وزیر نورالحق لومینن له کندوز ولایت څخه لیدنه وکړي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادي رډیو ته ویل چې شغلی ولومی به دغه ولایت امنیتي حالت وارزوي او له سیمه ییزو چارواکو سره به هم وګوري. شغلی حسینی دغه راز وایي، افغان ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د پداسې حال کې چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د جګړې یو اونۍ تیریږي، د کندوز په روانو جګړو کې د چارواکو په حواله په تیرو 15 ورځو کې 200 و وسلوال مخالفین وشل سوی او ټپیان سوی دي. او په دغه جریان کې شل افغان سرتیری هم وشل سوی او 28 نور ټپیان دي. طالبان تر اوسه د تلفاتو د دغه ارقامو په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دغه د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رډیو ته په دې اړه وویل، موږ
په 14 ولایتونو کې یو شمېر عملیات لرو. هر چیرته چې تهدید وي زمونږ وسلوال ویاړلی پوځ دلته ځي او هغوی محوه او نابود کوي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیرونی وسلوالو طالبانو ویل و چې پسرلنی عملیات پیلوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی وو، او سږ کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي سوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند درې ورځنۍ رسمي سفر پای ته ورسوه. په نوې ډیلي کې تېره ورځ اشرف غنی د کابل په لور تر روانېدو مخکې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي.
د وی هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده، بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده. نو که چیرې نارضایتي وي، اخر ځای د خبرو میز دی. اشرف غنی ویل چې لا غوسر چې د افغانستان نه دی، د افغانستان د سیاسي چوکاټ د ننه معامله ممکنه نه ده. د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرناب مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي او د غرز د هندستان له بیلابیلو چارواکو سره وکتل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدای سي چې د چین ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ناټو عمومي قمندان تېر ورځ په کابل کې په سپیدار مڼۍ کې له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا سوي او له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل سي. محمد جواد ظریف وویل، په دې خبرو کې به د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د بهرنی چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي.
There are wording problems that pertain
to the مشکلات ته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري. فکر نه کوم چې د حل وړ نوي زما په باور دغه مسائل حل کېدای شي، او فکر کوم حل بسي. د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون دیرشمه د ضرب الاجل په توګه ټاکل سوې ده. په همدې حال کې د امریکا سنا جرګې پرون هغه لایحه رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د تروریزم ضد دغه لایحه د 450 مخالف او 540 موافق رای سره رد سوه. تر دې یو ورځ وړاندې سنا یو بله لایحه هم رد کړې وه چې له مخې له ایران سره هر موافقه باید د سنا د 2/3 برخې غړو لخوا تایید سي. اخوا د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې شکیلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېني. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح سوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړی ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې یې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستی او په هیواد کې یې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغه ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې د امسله چې دا موضوع د دې سبب سوه چې سعودي عربستان یې پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دا تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران دې پر حوثي یاغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی دې د خبرو میز ته تشویق کړي. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 15,000 واوښتی. د کټمنډو پولیس وایي په نیپال کې د تېرې شنبې د ورځې زلزلې له امله 15,409 تنه مړه او 11,440 تنه ټپیان سوي دي. دغه زلزلې چې مرکز یې د کټمنډو په لمنه کې و دغه راز واورې هم راښویولې چې د ماونټ ایورست په یو کمپ کې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. 16 تنه په ګاونډیو هیوادونو لکه هند او بنګلادیش کې وژل سوي او د چین رسمي خبري اژانس شینهوا هم په تبت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیپال له صدر اعظم سوشل کویرا لا سره خبرې وکړې. هغه ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او هم یې د امریکا د پوځي مرستو په شمول د مرستو وړاندیز وکړ. ملګري ملتونه د نیپال لپاره په راتلونکو درو میاشتو کې د لومړنیو اړتیاو لکه خیمو، د څښاک اوبو، ډوډۍ، حفظ الصحې او د روغتیایي بیړنۍ خدمتونو د برابرولو لپاره د 415 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په زرګونو کسانو تېر ماښام د بالتیمور، باستون، نیویارک او واشنگټن ډي سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. اعتراض کوونکو د پولیسو په طرز العمل کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وکړه او هم یې د پولیسو د غیر عادلانه وژنو چې په غیر مناسب ډول مشکوک تورپوستي په نښه کوي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. مظاهرې تر ډېره حده سوله ییزې وې خو په نیویارک کې له 6 زیات کسان او په بالتیمور کې 14 کسان نیول سوي دي. په بالتیمور کې د نورو شخړو د خپرېدو د مخنیوي لپاره پرله پسې دوهمه شپه په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول سوی و. له دغو اعتراضونو سره په یو وخت واشنگټن پوسټ افشا کړه چې د بالتیمور اوسیدونکي فریدی ګری چې د مړینې په دې ښار کې بلوا راپورته کړه هڅه کوله چې خپل ځان ژوبل کړي چې د ټپونو له امله ساور کړي. د واشنگټن پوسټ د راپور له مخې د زندان یو ساتونکي چې له ګری سره په موټر کې وو ویلي چې هغه د موټر له اوسپنیزو دیوالونو سره ځان واهه او قصدن یې غوښتل چې ځان ژوبل کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کچېر بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
افغان ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د شخړو د هواری لپاره پر خبرو تاکید کوي چې په کندوز کې وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړې ده. ولی وسلوالو مخالفینو د کندوز په جګړه ډیر تمرکز کړی دی.
خلکو نه مثلا باج اخیستی او خلکو سره خلکو باندې ظلم کوو.
له خپل خبریاله به د دې جګړې وروستی حال واخلو. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مسؤلین وایي د بدخشان په خاهان ولسوالۍ کې د غره خویدو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې رسوي خو سختو او پیچلو لارو د مرستو رسولو بهیر پڅ کړی دی. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی درته خپرو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ښه پرمخ ځي او په دې عملیاتو کې د طالبانو حمله په شاتم بولیدی. د کندوز د روان امنیتی وضعیت د لاس پینوی لپاره هم د شیبه له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه دی. آریان صاحب خبرونه ته اخر اغلاست او راته ووایه چې آیا اوس جګړه په کومو سیمو متمرکزه ده او افغان امنیتی ځواکونه په کومو سیمو کې عملیات کوي؟ بله آریان صاحب زما غاوري لا کندو سره. بله اجمل آریان بله اجمل آریان د زه فکر کوم چې تلیفوني اړیکه مو سمه نه ده ټینګه شوې، خو موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له ده سره تماس ونیسو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم نن کندوز ته ځي تر څو په کندوز کې د جګړې روان وضعیت وڅېړي. په کندوز کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د کندوز امنیي قمندان ویلي چې د طالبانو هسته یې له منځه وړې ده. دغه راز د کندوز په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ګړندې شوي دي. آریان صاحب مهرباني. قدر من اوریدونکو کله کله نشو کولی چې تلیفوني اړیکه ټینګه کړو، ځینې ستونزې په دغه ارتباطاتو کې وي، بخښنه غواړو. خو د یادونې وړ بولو چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي. افغان امنیتي چارواکو ویلي دي چې سیمې ته کافي ځواکونه استولي دي او تر هغو به د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات جاري وساتي تر څو چې ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې نه وي. دغه راز افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځو ډلو له پاکستانه دې سیمې ته مخه کړې ده. دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو ویندویانو په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون طالبان د ورتګ خبره ډیر ځلې چارواکو راپورته کړې وه، خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته ډیره پاملرنه اوښتې ده. دا چې ولې وسلوالو مخالفینو پر کندوز ډیر تمرکز کړی، کوم عوامل سبب شوي چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړو مخه کندوز ته واړوي؟ په دې اړه عصمت ساروان یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بېلابېلو سیمو حملې پیل کړې او لا هم نښتو ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومکي ځواکونه لیږلي او ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې وروستیو ناکراریو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه و لیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکرارۍ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا یې له ازمایښت سره مخامخ کړې، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوي دي. د په وینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. وی ویل
په بعضې سلو کې واقعا خلک ځینې شکایت هلته خلکو نه مثلا باج اخیسته د خلکو سره زیرجرسی کوه په خلکو باندې ظلم کوه.
ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ آسیا د سختدریځو د فعالیت لپاره مناسب وباله. وی ویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختدریځې د افغانستان شمال ته روان دي څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختدریسي او د غراز له پاکستان راغلي طالبان یو ځای شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختدریسي وژل شوي. له بل خو ريټرز خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوز کندوز ولایت جټ الوتکې لیږلي چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکوي. د امریکا پوز په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې یې جټ الوتکې کندوز ته لیږلي دي، خو دا یې تایید کړه چې دا الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوز یو ویاند وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ پامې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې دوه ځلې بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
ومورېدل چې ولې وسله والو مخالفینو په کندوز کې په جګړو تمرکز کړی دی. هغه ولایت چې د افغانستان نسبتا آرامه ولایت ګڼل کېده. له خپل خبریال سره په کندوز کې له اجمل آریان سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. خدای وکړي چې دا ځلې مو زموږ غږ واورئ. مهرباني.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې معلومه ده، د پنځو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تېره ورځ د کندوز والي محمد عمر ساتي رسمي ته وویل چې دوی عملیات پیل کړي دي او همدارنګه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی ده. او همدارنګه د نن د کورونو چارو وزارت او شمېر نور لوړ پوړي چارواکي ورسره کندوز سره راورسېدل او دلته ډېر رسنۍ ورته منتظر دي چې دوی به مطبوعاتي کنفرانس ورکوي چې په هغه کې به دوی وایي چې یعنې څه لاسته راوړنې د تېرې ورځې او د تېرې شپې لري بیا به وروسته له رسنۍ سره شریک کړي.
تاسو چې دا موضوع تعقیبوي، په کندوز کې د جګړو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې داسې ویل شوي وو چې حتی د کندوز بالاحصار ته هم د جګړې لمن خپره شوې ده، یعنی نږدې شوې ده. اوس څه ویل کېږي چې هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفینو حملې پیل کړي دي، آیا افغان امنیتي ځواکونو بېرته نیولي دي او هغوی په شاته هم بولي دي؟
بله، وو دوی د وسلوال مخالفینو تیره شپه د کندوز تلوکې په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو یو بیس نیولی او بېرته د افغان امنیتي ځواکونو په هغوی باندې برید وکړ، چې یعنې بېرته وسلوال مخالفین تر شا وتنبول، هغه سیمې بېرته ترنه نیولې دي او فعلا عملیات روان دی. چارواکي وایي چې پرمختګ کړی ده او هغه یو شمېر سیمو ته سیخار دوی نږدې سیمې څلور کیلومتره ته، یعنې اوس یې تر شا تم به ولیدي. پرمختللي خو چارواکو نه دي ویلي چې څو کیلومتره دوی به مخکې تللي او څونه ساحې دوی تنسیه کړي دي او څونه لاسته راوړنې لري.
دغه ډول جګړې چې په کندوز کې متمرکز شوي دي، په دا وروستیو پنځو ورځو شپږو ورځو کې د کندوز پر خلکو یې څه ډول اغېز کړی رواني پلوه؟ آیا دوی کوم د ویرې احساس کوي که نه؟
څرنګه چې اوریدونکي او تاسو زما غږ اورئ، کندوز ښار د شمال ختیځ ولایتونو یو له سترو ښارونو څخه ده او د زون مرکز دی. دلته به پخوا له جګړې نه ډېر ګڼه ګوڼه وه، په بازار کې خلکو زیان بزښته زیاته، خو اوس په دې ورځو کې ښار نسبتا داسې خالي ښکاري او خلک به څه په ویره کې وو. جګړه چې عملیات پیل شوې ده، خلکو بېرته مورال پیدا کړی ده او دوی د خپل په امنیتي ځواکونو باندې ډېر ویاړي، چې یعنې دوی کولی شي د وسلوال مخالفین په شا وتنبی وي، هغوی ته ضربه ورکړي، څه دغه ولایت بېرته په یو امن ولایت باندې تبدیله کړي.
بلې، اجمل آرین له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د جګړې وروستی حال به له اوریدونکو سره شریک کړي.
چی خواهش بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واورئ.
پدې پروګرام کې نن د افغانستان د روان وضعیت من جمله د کندوز پر وضعیت هم خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حس سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غنی د هند سفر پر وروستۍ ورځ هم دارز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکن نه ده. هغه یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني. اشرف غنی دغه راز هندي پانګوال هم وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د اشرف غنی د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chok che smush la qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzu na da da hatmi da mujda masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jori do la ri sarganda kade da che mujda wa ham shmul siyasat palawi kawu aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه چړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکن نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر پڅ کیدی. د غوړستۍ یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسی شولې وي یا د نړیواله ګډوډۍ درامنځته کیدو نظر یې رامنځته کړی وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ څرګندونه مو واورېده چې د هند د ریزنی سفر په پای کې انکړی وی. هغه یو ځل بیا په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره په د سولیزو خبرو تاکید وکړ او ویل هر هغه اختلاف چې مخالفین له حکومت سره لري باید د خبرو لاره هوار شي. او اوس د افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. اجمل انت بغوښ شو
د امریکا متحده ایالات نه پویږي چې په کوم شمیر افغانان له طالبانو سره جنګیږي. دا په نیوزویک کې د خبرې شوې لیکنې سر لیک دی. لیکوال وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له یوې لسیزې روزنې، تجهیز او اکمالاتو وروسته هم امریکا تر اوسه نه پوهیږي چې دا مهال د افغانستان څومره سرتیري او پولیس په خدمت بوختي او دا چې د طالبانو پر ضد جګړه کې یې موثریت څنګه دی. د دې لیکنې په دوام کې راغلي دا موضوع د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو یو نتیجه ګیری ده. سوبکو په افغانستان کې د ملت جوړونې په برخه کې د امریکا د یو سل لس میلیارد ډالرو مرستې په اړه په څلوېښتو پاڼو کې یو رپورټ د چهارشنبه په شپه خپور کړ. د نیوزویک د مجلې په دې رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې بیا رغونه د امریکا په تاریخ کې د ملت جوړونې تر ټولو لویا پروژه وه. لیکوال وایي دا اساسي معلومات ځکه مهم دي چې لمخې د امریکا پوز معلومولې شي چې څنګه لخپلو افغان مورچل شریکو سره مرسته وکړي. په ځنګړې توګه په داسې حال کې چې د جګړې فصل پیل شوې ده او افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد د جګړې مسولیت هم پر غاړه اخیسته. لیکوال وړاندې لیکلي دا مهال په افغانستان کې ډېر امریکایي سرتیري د روزونکو او پوځي سلاکارانو په توګه کار کوي. د ټایمز ورځپاڼې بیا په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې موضوع څېړلې. تایمز دا چې ډونکو لا قوله دا وسلوالو دا بریده پام وړ او خطرناک بولی، خو وي د تیر کال په اوړي کې هم وسلوالو طالبانو ډېره هڅه وکړه چې په هلمند یا کندوز کې یوه ښاري سیمه ونیسي، خو پر شا وتنبول شول. ټایمز وایي د رپورټونو له مخې په کندوز کې له طالبانو سره د پاکستان، ازبکستان او نورو هیوادونو یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. په کابل کې یو څېړونکي توماس روټ ټایمز ته ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو وسلوال طالبان پیاوړي شوي، خو زیاته کړې ده دوی تر اوسه نه دي توانېدلي افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ ماتې سره مخ کړي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خورونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه څپه هم اوریدل شي. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مسولین وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خویدو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې رسوي، خو سخت او پیچلو لارو د مرستو رسولو بهیر امپڅ کړی دی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خویدو له امله لسو زیات کسان وژل شوي دي او ډیر کسان هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله اغیزمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختې او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلی چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسیږي. د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاش وایي چې د بدخشان ولایت د وروستۍ پیښې څخه اغیزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلي سیاش وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولنې لخوا لیک چمتو شوی دی، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد له لارې د پیښې ځای ته ورسول شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې له لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیونه افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپتر د 2 ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غره خویدنې له امله د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوی ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې د غره خویدنې له امله په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغې پیښې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر د اغیزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر روڼ نه و. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیښې اغیزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلیږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عینال کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي ادیب اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسولو له لړۍ راضي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
نړیوال مرستې او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول سي او یا هم نورو سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټوله کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزي دولت زموږ همکار دی. د هرې هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل سوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري او دا راتلونکې مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استازي نیلوفر ابراهیمی وایي ادارې مسؤلې دي چې له طبیعي پیښو څخه اغیزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمې تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې که اغیزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسیږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
اسدالله د دایکندي ولایت څخه لیکي چې په زابل کې د 1.5 برمته هزاره مسافرو سرنوشت سسو. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي
هر افغان باید افغان سرتیری وي او د هیواد ساتنه وکړي. سمی عمر له نورستان لیک هند د ولسمشر سفر لاسته راوړنې ذکر نه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه د حکومت په دننه کې کوم مثبت بدلونونه ترسترګو کیږي. ازادي راډیو اوریدل خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د قومونو او قبایلو چارو له نوي وزیر سره خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کورونی چار وزیر نور الحق لومین نن له کندوز ولایت څخه لیدنه کوي چې په دغه ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت وارزوي. د راپورونو له مخې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په کندوز کې د امام صاحب ولسوالۍ کې پرمختګونه کړي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دیارلس ولایتونو کې په یو وخت یوویشت محاربوي پوځي عملیات پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د څرګندونې پرون په نوې ډیلی کې کابل ته تر را روانېدو مخکې خبري اعلان ته وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدای سي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ایران د بارونی چار وزیر وای د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل کړي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه لای حرارت کړ چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول سو بندیزونو لرې کېدل دې سره تړي چې ولسمشر بارک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېني. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 15,000 واوښتی. او په زرګونو کسانو تېر ماښام د بالتیمور، باستون، نیویارک او واشنګټن ډي سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه د هغو بهرنیو کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو ستډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د انجمن يم. دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شوم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و مونږ د یونیټ سی آر د پوخښ لاندې و، هلته ډیر کسان بو. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر دی، تخمینا دوست شوخو دستی کیگی اوس دلی تاجیکستان دی، د ایران دی، د عراق دی، د کشمیر دی، د پاکستان دی، حتی منگا دستی خبر شو چی دلی چین دی، اویغوران دی، دلتا پا یونیسیار که سبت راجیسار دی، دلتا آقوی کمکی. نو دیر ملکونه دلتا اصل به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته، دیر پارا دلتا دیر پا مشکلات که دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلیه؟
منگا مهاجر شوی و
علت
استقلال استقلال تاجیکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجیکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې دسه اوس خپل خلک د زین مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه وچی موږ بل ملک لار شو د لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسه مهاجرین دلته شته چې دروشت کاله دسه به سرنويشت دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلک در بدل دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکاله شو چې د ماشالله حکومت و درې د خپل خپوک او درې د امیدوار هم شي نور خشي
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منگا مخکی دی مزار شریف کی خپل مشمان سره وو نو بیا چې کله چې منگ به سرنوشتي غیر قانوني دلته منگا هویت زمنګ ختم شو وو مخکی نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانون نشته چې لکه تاجکستان هم داسې قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي
او
ختميږي خپل خپل داسې یو قانون لري
استاد ته د افغانستان طبيعت در کړي
مونږ تخمینا 15 لس واره داسې درخواست ورکړي وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندگی نه وو مونږ پناهندگان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 لس کړه ته مونږ درخواست د طبيعت کړي وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسبي طبيعت او ترک طبيعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې البته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې البته درخواست ورکړي وو څوک طبيعت چوب ترک طبيعت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د سې ولک زای بار کړی دی د وزارت مهاجرین مونږه ډیر تشکر کوو د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته ورکړي کورنا دی هغه یو میمخانه دی هغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږه ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنويش معلوم شي زمونږ مشمانان سرنويش معلوم شي بیا البته مونږه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو البته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قماندانی امنیه دی په منځ کې مونږه ګرځیدل خپل هغه سرنويش منګه دوی ته درخواست کوي چې منګه دلته غیر قانوني یا تاسو طبيعت ورکړل شي یا منګه هغه پناهندگی ورکړي یا هر څه کې منګه تاسو کولای شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې منګه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي منګه مشکلات سیاسي لرو
د نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندویم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هر څنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو شکاله یا دوه شکاله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې
نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړی چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته ګډوډی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا البته زمون کمپ د دوی جنگ او د دوی هغه ملګریان چې د خو هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجیکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبانو سو کسان مسافیدان سپنگیری البته تلیو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواله جنگ کول بیا آتش پسی وکړل دی درې سلور ورځی بیا مونږ نور مهاجر شو مدیر کسان به خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وسه غواړی
اوس مونږ غواړو چې از مونږ طبيعت ختم شي ودی نه غواړو د پوري شي د رژیم موجود دی مونږ غواړو چې د په افغانستان کې مونږ پناهندگی ورکړي موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې د رژیم چې دی اوس ډیر ظالم لري دیکتاتور ور ظلم کوي خلکو باندې جای ددونه ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جلی دی مقصد د اوس ډیر کیسونه دی چې دی باندې لګول شوی دی د خلکو
خو تاسو وسته غواړ
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږ هم مشکل حل شي زمونږ حق حقوق ورکی چې دلته ژوند وکړو خپل مشمانانو سره بیا کله چې تغییرات خپل ملک کې راشي بیا منګه
ماشومانم خوانځي تزي
اوس دلته مخکي ټول ماشومانم زما دلته الحمدلله اوس دوه ماشومانم زما دلته زامن دي شل کلان دي او اتلس کلان دي ماشومانان په لیسه بیا کې درس وای او تذکره مقبول نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمون کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مسابقه نه دی ورکړي
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق او حقوق نه لري حق د جمع حق نه لري څوک چې حق کار نه لري دا دغه کو به ډیر مشکل
نو تاسو څه کوي دا د جمع اړتیا کوم لار نه پوره کوي
اوس الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومک کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر ده رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی والته بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات مونږ مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږ هغه پیښ کړی او ځای مونږ تور کی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل پښته کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي د ډیر خله چی خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي مونږ ټول یو ځای جام شي چی بیا نور ماسیسوی مونږ سره بتایلری نه هغه راشي دلته مونږ وګورئ مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دی هغه تعلیم نه پات شي دی
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د وایان لمرستیال سراج الحق سره طرحکړي
کوم موضوع چې طرحکړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلی څنګه هم ورسره خپل مرسته کړې دي یوازې هغه څه چې زه په دې پوسو هم هغه دادي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسی هم لري کولای سي دوی د رسمیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیې له وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري خو هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسی کې شامل وي موږ یې په خدمت کې یو زموږ د ټلیفون شمیرې هم لري دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي موږ ورسره همکاري کوو د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس یې هر چا چې ورسره مالي مرسته کړې که کومه بله برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو هر کله چې تاسو راځئ یوه ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هره برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو په نور برخه کې هم ستونزې نشته
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلي مو ومنه قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راړو خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایا خسته لولسی جرګې څخه کراتوي چې څه پروګرامونه مشخص ټول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپیشل نامو تیرې دوشنبه په ورځ د کابینه په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وکړل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه مونږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بل اخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوی اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دغه پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې د پروګرامونو کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تېرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه و ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی، د هماغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدې دوه ورځو کار هم کوو، موږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو بهتره پوهیږئ چې نومونه معلومیږي. د دې وزارت اساسي موخې او اهداف له هر څه لومړی ملي یووالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي. دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیاوړی کول، د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیاوړی شي. د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغه قوه یا نظامي قوت نه لرو چې دغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونه یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو، خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو د نوي علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي. په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په ضمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک دغه څخه متضرر کېږي د هغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لویې موخې دي چې موږ یې لرو. په دې څلور ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطحه سفرونه ولرو. هلته یو وری بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بېرته د دوی اعتماد
دقیقا ښې موضوع در راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکي او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکي اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وي هغه اړیکې کمزورې شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو، کله چې توجه کمیږي، کله چې د هماغې سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کېږي یا ورته کمه پاملرنه کېږي، یا د دوی په ډېرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پرېکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کېږي یا برخه نه ورکول کېږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه که هغه د تعلیم و تربیه برخه ده، که هغوی د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي، د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپلو ولسونو توجه ونه شي، لږ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې راپیدا کېږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټېږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دوت چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوت بیا را ژوندی کو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې یوه تڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو، دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړي کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تګ و راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوه ولسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل د طبي زده کړې کولې، اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق ووي، اوس د روابطو په اساس باندې منسره ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار له لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالت هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. دې کې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کرښې نه د اغاړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه، په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنو ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غاړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان د ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید د ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده دا چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې، مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره، کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشۍ حالت هماغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخصې سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو، او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه، پالنه به کوي، او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد د نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصرف کېږي، او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو، کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره ده. چې
تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمو ته
جوړوئ، هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پوهنتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکی انسټیټیوټ ایجاد شوی دی دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پایته نه دی رسیدلی خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کو بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلات او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري خو اداري مشکلات دي هغه به ان شاء الله حل کوو خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوام قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي د هغوی له اولادونو سره د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس پر روسیې کې تاسو شاید شي یو سلسله هغه دینی موضوعات مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه نه ده دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابر کو او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. پر اکتیا سره تاسو پیږی هغه وینه چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینه چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیلمن کړی یم هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر دپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مصبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نسپموو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سزمادا جی سر سریدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان We'll be right back.
خواته جنگ ده بم ده توپک ده بم ده توپک ده کرکا کینا بل خوا سندره او عاشقی دا او خار کی روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا او خار کی روان